نونکو ګامونو په اړه هم خبرې وکړي.
او سور دن کو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننه او وداریو مهم ټکی ل سراج زهیر اورو
نن د پیښور نخ پرې دن کې مشر پر سپانه خپل ادري کلی کی کسه هم د پانا مالکس په معاملې باندې په هیدل ساسان کار نه دی او د دمر کړه کې چند دی چې په قانوني ماهرینو یې هم سر و ګرځو. نو بل طرف ته د پاکستان سپریم کورټ هم د دې بیا د اوریدنې فیصله کړې. د ادري په وینا د پانا مالکس په معاملې باندې د پاکستان مسلم لیگ نون او د نورو سیاسي ګوندونو په عدالت کې مقدمه روانه ده او یو وخت د تورونو لګونکو سره د نواز شریف او د هغه د بچو پر ضد مل ثبوتونه نشته. نو بل پلو د نواز شریف د بچو سره د ځان د پاکولو هم پوره دستاویزات نشته چې لکه بلې عدالت د دې مقدمې بیا د سره د اوریدنې فیصله وکړه چې دوه ډلې داسې ثبوتونه وړاندې کړي چې عدالت کومه فیصلې ته ورسي. ادریه اخر کې لیکي د ملک د وړاندې نه د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی، نو په کار ده چې اوس که عدالت وي او که د کوم کمیشن فیصله وي چې هغه بغیر د کومې تفسیرې نه قبول کړی شي او هم په دې کې به د عدالت احترام وي او جمهوریت تبتری هم گٹا اورسی. د دې ترڅنګ نه بات ورس پڼ خپلې ادارې په پاکستان کې په درغلیو یا کرپشن باندې لیکلې او وایي چې پروند درغلیو د مخنیوي نړیوال ورس په موقع د پاکستان صدر ممنون حسین ویلي چې د پاکستان ټول ادارې باید بې لکم توپیرا د درغلی د خاتمې لپاره کار وکړي، ځکه چې تر څو په دې ملک کې کرپشن یا درغلی نه وي ختم شوی تر هغه دا ملک په سم ډول پرمختګ نشي کولای. ادارې وړاندې لیکي لدې سربیره د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپل پارٹی مشران هم د درغلی د خاتمی خبره کوي او د دې پر ضد د تحریک چلولو فیصله کړي، خو د ملک د سلامتی او جمهوریت د ودی لپاره ضروری ده چې موږ ټول په خپل گریوانونو کې وګورو او هر تن هر اداره خپل احتساب وکړي او د خپل عینی حدود دننه کار وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په هغه هیواد کې له جګړه ځپلي او خلکو سره د لا ډېرو مرستو پر اړتیا او ډیپلوماټ مجلې بیا د امریکا له کانګرس هم په افغانستان کې د داعش او نورو وسلوارو ډلو د ځپلو لپاره د ولسمشر باراک اوباما ادارې لخوا د لا زیاتو پیسو منظورولو د غوښتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل فرخندې اسد اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر وخت په افغانانو غږ کړی چې باید په خپل هیواد کې د تشدد او ناامنیو له وجې د متاثرو ښځو، ماشومانو او سړو سره مرستې وکړي او د دوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د تیر زیارت په ورځ د یوناما په مرسته په کابل کې په جوړه شوې یوې غونډه کې د بشري حقوقو فعالینو وویل ناامنیو د دوی کار هم متاثر کړی دی. دا غونډه په داسې وخت شوې ده چې په ټوله نړۍ کې پر ښځو د تشدد خلاف شپاړس ورځنی کمپین پرون د خالی په ورځ سرته ورسید. په افغانستان کې د بشري حقونو ادارې وایي په دغه هیواد کې د جګړو، کورنۍ تشدد او نورو ټولنیزو مسلو تر ټولو زیات د ښځو ژوند متاثر کړی دی. په دغه وخت یوناما چارواکو وویل دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالینو کار ته درنښت لري او دوی په دغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو کلکه څارنه هم کوي. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي د روانې میاشتې په پیل کې سپینې ماڼۍ امریکایي کانګرس ته وویل دوی د افغانستان د روانې جګړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف اضافي 1.6 اربو ډالرو ته ضرورت لري. هم په دغه وخت امریکا دفاع وزیر ایش کارټر وویل باید کانګرس دغه خبره ومني او د دغو پیسو منظوري ورکړي، ځکه چې دا د دوی د قومي امنیت لپاره هم ضروري ده. د دغو اضافي پیسو سره به په 2010 کال کې په دغو دواړو جګړو 15.3 ارب ډالر اولګي. مجله د ګارډین ورځپاڼې د یو رپورټ په اړه وایي په افغانستان کې په دوه ولایتونو کې داعش موجودیت لري او دا شان د دغه هیواد په اوو نورو ولایتونو کې القاعده فعال ده. بلخوا د افیمو پیداوار 3.5% ته رسیدلی دی او سناس 2 لک افغانان په دې وروستیو کې په خپل هیواد کې د یو ځای نه بل ځای ته په کډه کولو مجبور شوي دي. ډیپلوماټ مجله لیکي په داسې حالاتو کې دا نور هم زیاته ضروري ده چې د افغانستان د سولې عمل ته زیات پام وکړل شي، ځکه چې د روانو حالاتو یوازینی لاره سوله ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي د شام په حلب ښار کې پر خلکو بمباری جنگی جنایت حسابېدلی شي. جانکاري پرون په پاریس کې یوې غونډې ته چې د شام یا سوریې په اړه جوړه شوې وویل روسیا او ایران باید پر حلب د سوریې د دولتي ځواکونو له لوري د بمباریو بندولو په کار کې مرسته وکړي. اخوا د روسیې دفاع وزارت ویلي له حلب ښاره د خلکو د وتلو لپاره شامی پوځیانو خپل عملیات له پرون څخه درولې دي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
په حلب کې د سوریې د دولتي پوځیانو تر بمباری وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دا بمباری د جنگی جنایتونو په توګه حسابېدلی شي. هغه په پاریس کې د سوریې په اړه له ځینو لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو او سوریې د دولت له مخالفانو سره تر یوې غونډې وروسته دا خبره رسنیو ته وکړه. کغلی کیری ویل د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړي موسکو او هر بل څوک چې وي باید د دغو بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. د سوریې د رژیم وړاندې بمباری چې د جګړې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو په توګه حسابېدلی شي او باید بند شي. موسکو او یا بل هر چا که ترې ملاتړ کړی وي اوس باید مرسته وکړي چې بمباری بند شي. د دسمبر په 10 د سوریې دولتي ځواکونو د حلب ښار په ختیځو برخو او هغو سیمو چې د مخالفینو په کنټرول کې دي تازه هوایي حملې وکړې. د سوریې د وضعیت په اړه په پاریس کې د غونډې پر مهال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرولت د سوریې شپږ کړکېچ یوازې په ډیپلوماتیکو حل لارو ممکن وباله. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم ویل ناممکن ده چې جګړه د سوریې کړکېچ ختم کړي. د سوریې دولتي ځواکونو چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري له یوې میاشتې راهیسې د حلب ښار په ختیځو برخو سختې حملې پیل کړي او تر اوسه د ختیځو برخو 50% خاوره بیرته له مخالفانو په خپل کنټرول کې راوستې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویل د سوریې دولتي ځواکونو د دسمبر په 10 خپل حملې بندې کړي څو ملکیان له ښاره ووزي. د سوریې دولتي پوځیانو حملې بندې کړي چې ملکیان وکولی شي له ښاره ووزي. کله چې ملکیان له ښاره ووتل د سوریې ځواکونه به یو ځل بیا د حلب د ختیځو څنډو د ازادۍ لپاره عملیات پیل کړي. مخالفان به یا په شا تمبول کیږي یا به له منځه وړل کیږي. روسي چارواکو دا هم ویلي چې پرونه وړم ورځ نږدې 5000 ملکیان په دې توانېدلي چې د حلب له ښاره ووزي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله وایي پرون جګړه نه ودرېدلې او لا هم سختې حملې روانې وي. په سوریه کې له 2012 میلادي کال راهیسې چې جګړه پیل شوې د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 400,000 کسان وژل شوي او په لکونو نور هم له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي.
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراه ده وسمال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته یو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د سولې عالی شورا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د هغې واد د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مبارک په درناوي د طالبانو هیله ده چې نور له جنگ وینې تویونې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګ وار ژورنال په نوم ویبسایټ یا وبپاڼې د وسلوالو طالبانو له قوله لیکلي هغوی له افغانستان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. تفصیل د خان محمد سند په رپورت کې
د افغانستان د سولې عالی شورا د تیر په سیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د یو ځای او خپل هر ډول اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د یک شنبه په ورځ وویل
هیڅ ګونه جواز شرعي
نه لري چې څوک خپل مسلمان ورور وژني او خپل هیواد خرابوي. خبرو ته کینی خپلې غوښتنې دی ووایي او وینه تویدنه چې اخرت ته زیان رسوي بس کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال ویب سایټ لیکلي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او ویلي دي چې له نورو تروریستي ډلو په تیره له القاعدې سره اړیکې ټینګې کړې دي. د لانګوار ژورنال ویب پاڼه لیکي چې د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي د سولې د خبرو لپاره اوسنۍ غوښتنې واقعي نه بلکې یوه سیاسي لوبه ده او کومه مبارزه چې طالبانو پیل کړې د شریعت تر نافذېدو پورې به دوام وکړي. پخوا تر دې د طالبانو ځینو چارواکو او د سیمې ځینو څېړونکو هیله ښودلې وه چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره اړیکې لري. د سولې عالي شورا دا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ریښتینې د افغانستان د ټول ملت غوښتنه او بل هیڅ اړخ نه لري. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال هم ویلي دا هیلې پیدا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لارې هوارې شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ل امریکا خبریدونکو د هیل نومې ورسپانې ولیکنه وايي په افغانستان کې د روانې جګړې حل یوازې د وسلوارو ډلو خلاف پوځي عملیات نه دي بلکې د دغه هدف لپاره باید د خبرو اترو بهیر مخته یوړل شي. د لیکنې تر مخه امریکا باید له افغان حکومت سره په دغه برخه کې لا زیات کار وکړي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
په هیل ورسپانه کې لیکواله مرزیا فراز لیکي په افغانستان کې طالبانو او د اسلامي دولت ډلې وسلوال لا هم د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې فعال دي. د افغانستان په خراسان ولایت کې اسلامي دولت وسلوال ډله یا داعش موجودیت لري. دغه ډله په خراسان کې فعال ده او د دغه ځای د افغانستان په نورو سیمو کې هم بدامني خوروي. د هیل ورسپانه لیکي د وسلوالو په یو شمېر سیمو کې فعالېدل او یو ځل بیا ځینې سیمې نیول امریکایي عسکر بیرته د جنگ میدان ته راوستل دي. امریکا کې د ډانلډ ټرمپ د راتګ سره به که یو خوا په امریکایي پالیسیو کې ممکنه بدلونونه راشي نو بل خوا باید امریکایي او افغان چارواکي دې ته هم پام وکړي چې د داسې اوږدو جګړو حل د جنگ او وسلې د لارې نشي کېدی. باید د دې لپاره د مذاکراتو او خبرو لاره غوره شي او د روانې جګړې د حل لپاره زیات کار په خبرو وشي. ورسپاڼه لیکي د موجوده امریکایي پالیسۍ تر مخه امریکا په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش ډلې خلاف په هوایي بریدونو کې برخه اخلي. د افغان حکومت سره د سرکاري ودانیو په حفاظت او خوندي ساتلو کې مهم رول لوبوي خو دغه پالیسي بیا د افغانستان د جګړې د یو دوامدار حل په لټولو کې سما نه ښکاري. موجوده پالیسي باید پر دې زیات کار وکړي چې څنګه په دغه هیواد کې د امنیت پر ځای کولو لپاره په نورو لارو کار وکړي او تر ټولو مهمه دا چې څنګه طالبان د خبرو میز ته راولي، سولې ته یې اماده کړي او د دغه هیواد په بیا ودانۍ او بیا رغونې په کارونو کې برخه واخلي. ورسپاڼه لیکي که څه هم د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو د اهمیت نه انکار نشي کېدی خو د افغانستان غوندې حالاتو چیرته چې په کلونو کلونو د وسلوالو خلاف جګړه او عملیات روان دي او نړیوال عسکر هم په دغه هیواد کې موجود دي نو باید د یوې تلپاتې سولې لپاره په نورو لارو هم کار وشي. د افغانستان تر واک لاندې د سولې یو داسې عمل د دغه هیواد د مسلې حل کېدای شي چې پکې د جګړې ټولې ښکېلې خواوې موجودې وي او د ټولو نظر او رایې ته یو شان اهمیت ورکول افغان ولس په کلونو اوږدې جګړې نه بهر راوستلی شي. ورسپاڼه لیکي د سولې په عمل کې د پاکستان رول هم باید له پامه ونه غورځول شي ځکه چې دغه هیواد په وسلوالو ډلو کنټرول لري. پاکستان هم باید د حقانی او هغو ټولو وسلوالو خلاف سخت عملیات وکړي چې د دغه هیواد په خاوره موجود دي او له دغه ځای په افغانستان کې بدامني خوروي. امریکا باید د دې هر څه لپاره په پاکستان فشار واچوي چې څنګه به د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره خپل پوره رول لوبوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې درته اوس د باختر ستوري ونیس پروګرام اوریدو. دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوالو د کور د سیډنیزي غونډي ریپورت ولرو. بیا به په پیښور کې د افغان کلتوري آتشي تر سوري لاندې د خپل وطن ګل وطن تر انوان لاندې د جوړې شوې مشاعري په اړه تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو او په اخیره کې به سوات ته ولاړ شو او په یوې مشاعره کې به د شاعرانو کلامونو ته غوږ شو. لومړی رپورټ ترازو د لیکوالو کور په نوښت تیرونه د فرهنګي تجربو تبادله د فرهنګي خوځښتونو عروج او زوال د فرهنګونو ټکر له فرهنګي ارغل سره مبارزه ژبه او فرهنګ دوه ارزښتونه او یو شمیر نورو فرهنګي مسایلو په اړه یو غونډه جوړه کړې وه چې حالې په رپورټ کې درکو. د لیکوالو کور په کوربتوب دغه غونډه تیره اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د لینکن مرکز کې جوړه شوې وه چې په لسګونو لیکوالو او د پوهنتون محصلینو پکې ګډون کړی و. د لیکوالو د کوربتوب په استازولۍ انجینر اباسین بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل غونډه یې په دې خاطر رابللې وه چې فرهنګي خنډونو باندې بحث وشي او حل لارې ورته ولټوي.
لیکوالو کور ویاړي چې نن د فرهنګي او ټولنیزو هڅو په دوام له قامي مبارز او مخکښ فرهنګي فعال پوهاند استاد محمد اسماعیل یون د تجربو مشاهدو او سپارښتنو د پریزنټیشن او پرانستی بحث کوربه دی. له درانه استاد یون مننه کوو چې له کابله یې دې ناستې ته تشریف راوړ. پلی پرلیمو او په هڅو یې برکت.
په دغه غونډه کې لیکوال او د کابل پوهنتون استاد پوهاند محمد اسماعیل یون له ګډونوالو سره خپلې تجربې او مشاهدی شریکی کړي او د یو بحث په دوران کې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا چې په دغه غونډه کې کومو مسایلو ته پام اړول شوی و استاد محمد اسماعیل یونی راته وایي.
مثال د لیکدود یووالی، د ژبې د پرمختګ لارې چارې، د فرهنګي کلتوري یرغل د مخنیوي لپاره هلې ځلې، د فرهنګي ودې لپاره لارې چارې، او همدارنګه د حکومتونو د لیکوالو رول د فرهنګ په وده کې او د ژبې د پرمختیا لپاره کوم عوامل او دلایل چې په کارو په دې ټولو باندې بحث وشو او دی په دې بحث کې خپله دخیل و. نو کمې اندېښنې وړاندیزونه چې وو هغه په ډاګه مطرح شول او یو بل سره په سلام مشوره وشوله. فکر کوم دا ډول ورکشاپونه د وخت ضرورت ده او خپل د لیکوالو ضرورت ده.
لیکوال او کرکتون کی امرالله امید مشال راډیو سره په خبرو کې یاده غونډه ګټوره وبلله. وی ویل په غونډه کې چې کوم مسائل مطرح شول د لیکوالو او فرهنګیانو لپاره ډیر اړین وو.
څنګه چې موږ ولیدل د ژبې په ارزښت، د ژبې په تکامل، د یوې ژبې په بقا او پایښت باندې کوم اوصاف باید فرهنګي شخصیت ولري، د فرهنګي بهیرونو په تعدد او زیاتوالي، د دوی په ګټو او زیانونو باندې فرهنګي اشخاص څنګه په سیاسي اشخاص واوړي، دا ټول هغه څه دي چې باید فرهنګیان ورسره آشنا وي، فرهنګیان په دې مسایلو باندې پوه وي. نو زه وایم چې که دغسې سیمینارونه او کنفرانسونه لا زیات جوړ شي تر څو فرهنګیان خپل مسیر، خپل لاره وپیژني.
لیکوال او شاعر ډاکټر اسدالله خالص وایي پر زیاده ده چې د یو چان مانځغونډه جوړه شي، فرهنګي ټولنو ته پکار دي چې دغه شان علمي ناستې او سیمینارونه برابر کړي چې استادان به کې ځوان نسل سره خپلې تجربې شریکی کړي.
ما ډېر ځوانان ولیدل چې قلم او کتابچه لاس کې وو، خبرې یاداشته ولې. دا په دې مفهوم چې دا خلک د زړه نه ناست دي. طبیعي خبره ده، دغه ژبه چې د ویونکي تر څنګ لیکونکی ونه لري او بیا کره لیکونکی ونه لري، هغه ژبه که نابودل شي ضعیفه کېږي. دغسې غونډې د دې په ځای چې یو څوک ونمانځل شي، خوشبختانه هماغه څوک چې کلونه کلونه یې خلکو ستاین غونډې کړي دي، هماغه نن راغلی دی خپلې دېرش کلنې تجربې د دې ګډونوالو سره شریکوي. او طبیعي خبره ده چې د دېرش کالو تجربې ډېر څه لري، او دغه ډېر څه کې که دغه ګډونوال لږ څه مواخلي، دا به ډېره ګټه خبره وي.
لیکوال او کره کتونکی محمد نعمان دوست هم وایي چې د بس ډېرې برخې ورته جالبې وي.
د بحث ځینې برخې داسې وي چې مثلا بعض کسان ته به لږ تکراري وي، ولې بعض کسان ته دا بیخي کاملا نه وي. او استاد په ډېر مهارت باندې هغه شیان راټول کړي چې عملا موږ ورسره مخ یو. خصوصا زما دا یوه برخه ډېره زیاته خوښه وه، څنګه دوه مطرح کسان په خپلو منځو کې رقابتونه کوي او بالاخره کوم ځای ته رسېږي، یا د هغې لپاره چې کوم د حل یا تجویز وړاندې کړي، څنګه کولی سړی له دغه ناسالم رقابت نه ځان وباسي. دا زما لپاره ډېر مهم و.
د یادولو ده چې د لیکوالو کور تر دې وړاندې لومړۍ غونډه په ننګرهار کې د مینې مجلې د 15 کلن بهیر په تړاو جوړه کړې وه، او په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم د ادبیاتو د استادانو پر مټ دغه شان علمي سیمینارونه جوړ کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ په پېښور کې افغان کلتوري آتشي د خپل وطن ګل وطن تر عنوان لاندې یو مشاعره جوړه کړې وه. دغې مشاعرې ته زموږ همکار زبی مومند هم ورغلی و. اول ته یې د مشاعرې په اړه له خلکو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې پې تیار کړی دی.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د کډوالو او بیرته ستنیدونکو آتشې په نوښت د خپل وطن ګل وطن تر سرلیک لاندې یوه ستره پښتو مشاعره وشوه چې ګڼ شمېر کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مشاعره د پنجشنبې په ورځ په پیښور کې د همدې آتشې په انګړ کې جوړه شوې وه چې لسګونو افغان کډوالو د پوهنتونونو محصلینو او ګڼ شمېر پیښور میشتو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. دغه مشاعرې ګډونوال په ځانګړې توګه افغان کډوال خوښ ښکارېدل چې د کډوالۍ په کړکېچن ماحول او ترخو شېبو کورته دا ډول مشاعرې او غونډې جوړېږي. د یادې مشاعرې یو افغان ګډونوال بریالي میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدې ټکو ته اشاره وکړه او ویې ویل
داسې غونډې د سړي احساسات او جذبات دا هم سره راژوندي کوي او د هغه پریشانۍ او هغه د خفګان لمهم چې دی په خوشحالو بدلوي. کډوالي ټول پریشانۍ ده او خفګان دی، نو دا په همدې خاطر چې اصول هم دلته په خوشحالۍ تیرې شي سره او د خپلو دغه وطنوالو سره د نږدې نه سره وګوري او د یو د بل غم او درد نه سره خبر شي. دغه غونډې دا شی پخوا کې چې د احساسات او د افکارو ترجمانی کوي، نو د یو بل د درد او د خوشحالۍ او د خفګانونو هم سره سره خبرې.
په پیښور کې افغان وکیل تجار میرویس یوسفزی هم دا مشاعره ستای او ټینګار کوي چې دا ډول غونډې او مشاعرې له وطن سره د کډوالو مینه او د بیرته ستنېدو روحیې ژوندۍ ساتي او همدا شاندلرو او بر پښتنو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سي مشاعرو جوړول زمونږ افغان مهاجرینو ورونو هغه روحیه چې د وطن د ستنېدو لپاره د هغه ژوندۍ ساتل کیږي او دغه سي مشاعرې دغه سي غونډې چې دا ډېرې ګټورې او ډېر
هماهنگی جوړوي او د هغوی مشکلاتو ته لاسرسی وشي. ښاغلی جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدا شان وویل چې د کډوالو ترمنځ د خپل کلتور او فرهنګ د ژوندۍ ساتلو لپاره به د دې ډول پروګرامونو لړۍ جاری وساتي.
مهاجرت داسې یو پدیده ده چې د وطن نه یو سړی یو مهاجر لري وي، د هغه پروګرامونه چې هلته فرهنګي پروګرامونه وي، همدارنګه نور پروګرامونه وي چې هغه زموږ فرهنګ وي، هغې نه مهاجرین یا زلمیان چې دلته دي هغه ټول بې برخې زموږ فرهنګ زموږ اقدار دي زموږ ارزښتونه دي خپل ارزښتونه او خپل اقدار خپل راتلونکي نسل ته او همدارنګه کوم مهاجرین چې دې موضوع نه دلته د دغه فرهنګي پروګرامونه بې برخې دي دا وته دلته جوړول پکار دي تر وسه اندازې پورې دا به جریان لري.
دا یادونه ورده چې د مشاعرې په پای کې د موسیقۍ بنډار هم تر سره شو چې د لرو بر پښتنو ځوانانو پکې ملي نغمو ته تړون وکړل او ستنې وغورځولې.
باختر ستوری گرانو مینوالو اوس سواد تزو او زموږ له همکار نیاز احمد خان نه دی وی مشاعری رپورت ته وکیږو.
سواد منګور کې د شخصي تعلیمي ادارې تر سوري لاندې جوړ کړی شوی مشاعره کې د سواد، بونیر، شنګلې او پیخور څخه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. دغه مشاعره چې اوریدو ته زیاتره د انګریزي سکول د ګونتی ورغلی ول په پښتو ژبې شاعرانو ته خدات ورکړو. مشاعرې ته پروفیسر اباسین یوسف زی خپل کلام کې وویل
وزر چې د نوین والوت په کم هنر کړي دا لوړې سردارې په کم ډول باندې سر کړي چې ژبه دی خواره نو په خپل به خوارېږي ولسا ز شاعر یم ما په وخت باندې خبر کړي.
د غرنګا د منګور سره تعلق لرونکي شاعر زپر علي ناز د مقیم مناسبت سره خپل کلام وړاندې کړو.
د حسن د خپلاو د سپرلی په تود موسم کې زمونږ د پیک پیک رنگونو د خیال دی مونږ ځان ورته حلال کو خو بس سب ورته وایو منظان ورتا حلال کو خوب سب ورتا وایو دخل کو دی خبرو نیتونو تا دی خیال دی
دمینیم نشل او شور نیم دلیوانوستر بود زور نیم او زد جانان پا تکل و تایما زد جانان پا تکل و تایما جانان چیراشی زبا کور نیم.
مشاعره کې زی شاعرانو نظمونه هم ویل چې پکې د بریکور سره تعلق لرونکي عوامي شاعر نسیم علي خپل نظم کې د سکول وخت یاد کړو.
نه هم د استادانو هم په وخت د هېډ ماستر وما زبا منیټر وما زبا منیټر وما اے مستو هواگیر نوم زکه به ظهیر نوم زده یو پیرډ نبا چرته غیر حاضر نوم نو هر اورن حاضر په د خپل کلاس پر رجسٹر وما زبا منیټر وما زبا منیټر وما.
مشاعره کې د سکول ماشومان خپل کلامونه هم وړاندې کړل چې پکې شهاب شاهین د امجد علي صاحب مور نظم په ترنم کې وې.
د شفقت او انتها دا زما مور مړ وجود لار مې ساده زما مور د دنیا غم زتا لرا پیدا يم زما غم لرا پیدا دا زما مور مړ وجود لار مې ساده زما مور.
لایټ کیمرا اکشن.
په مشاعره کې زده کوونکو مزاحیه خاکی هم وړاندې کړې. دې تر څنګه د موسیقۍ تابعیا پکې هم کړی شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو واوري.